په افغانستان کې د سهار 2 بجې سوې. نن شنبه ده، د تلي میزان میاشتې شلمه، د اکتوبر میاشتې 12مه. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي راډیو خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبري مجلې سره اورې. په داسل کې چې د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغانستان د فوټبال فدراسیون یو بل پخوانی چارواکی د فوټبال له اړوندو فعالیتونو منع اعلان کړی. دغه فدراسیون وایي چې د دوی کارونه اوس هم په عادي ډول روان دي. تر خبرونو وروسته د دې او نورو راپورونو جزئیات اورئ. د پروان امنیه قمندان وایي چې په سالنګونو کې د برېښنا ستنو یا پایو د تخریب په تړاو شپږ مشکوک کسان نیول سوي. امریکایي چارواکو له ترکیې د سوریې په شمال کې د پوځي عملیاتو د بندولو غوښتنه وکړه. د هند او چین رهبرانو ژمنه وکړه چې د افراطیت پر وړاندې په مبارزه کې به همکاري کوي. د پروان امنیه قمندان وایي چې په سالنګونو کې د برېښنا ستنو یا پایو د تخریب په تړاو شپږ مشکوک کسان نیول سوي دي. په جنوبي سالنګ کې تیره چهار شنبه ناوخته د وارداتي برېښنا یوه پایه منفجره کړل سوه، چې له امله یې په کابل او یولسو ولایتونو کې د برېښنا جریان دوې ورځې بند و. د پروان امنیه قمندان مل پاسوال محمد محفوظ ولی زاده پرون جمعه ازادي راډیو ته وویل
عملیات هنوز هم جریان داره. در رابطه با
د پای د تخریب او چاودنی په تړاو زموږ عملیات لا هم روان دي. د پروان پولیس توانی دلی چې د څلورویشتو ساعتونو په موده کې د مرکز د سفر یو قطې په همکاري شپږ مشکوک کسان ونیسي. پولیس دغه قضیه څیړي. بل خوا د ملي امنیت عمومي ریاست پرون د دې پیښې په تړاو د طالبانو د څلور کسیزې ډلې د نیول کېدو خبر ورکړی و. د ازادي راډیو خبریال د ولایتي چارواکي په حواله وایي چې د ستنو یا پایو په تخریب کې د طالبانو تر څنګ غیر مسئول وسلوال حمله اس لري. په فرا ولایت کې د جګړې او سیلابونو له کبله بې ځای سو کورنیو ویلي چې عاجل مرستو ته اړتیا لري. ځینو کورنیو پرون جمعه خبرلانو ته ویل چې له خاکي سفید، پشترود، بالابلوک او بکوا ولسوالیو د فرا شار ته ورکړه سوي او هیڅ یې د ژوند ناوړه وضعیت ته پاملرنه نه ده کړې.
نه زوی لرم، نه میاړه لرم، نه ورور لرم، پلار زه دغه راغلم چې ما سره نو کوم مرسته وکړي.
ما پنځه دانې شهیدان ورکړي دي، کور مې چپه سوی دی.
شی نه لرم، اورې مسکین نه یم، نه زوی لرم، دا د عزیزي مې کړي دي. یس په یس
په فرا کې د سری میاشتې ټولنې چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ټولو بې ځای سو خلکو سره د مرستې توان او مسؤلیت نه لري. د فرا د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست ویلي چې یو سل پنځو کورنیو ته یې مرستې برابرې کړي دي. خو د ازادي راډیو خبریال د سیمه ییزو سرچینو په حواله وایي چې یوازې تیر کال په فرا کې د جګړې له کبله 1200 کورنۍ بې ځای سوي دي. په اصل کې چې د سوریې په کوردمیشتو سیمو کې د ترکیې پوځي عملیات په شدت سره روان دي، امریکایي چارواکو له ترکیې د پوځي عملیاتو د بندولو غوښتنه وکړه. د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر پرون جمعه وویل چې له انقرې څخه یې غوښتنه کړې چې دغه عملیات بند کړي. خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون سمدلاسه په ځواب کې وویل چې دغه عملیات به بند نه سي. امریکا دفاع وزیر پرون د ترکیې د دفاع له وزیر خلوصي اکار سره هم ټلیفوني خبرې وکړې او په سوریه کې د پوځي عملیاتو له کبله یې اندېښنه ورته څرګنده کړه. خو مارک ایسپر پرون په واشنگټن کې یو کانفرنس ته وویل موږ د سوریې په شمال کې د یو اړخیزو پوځي عملیاتو لپاره د ترکیې د پریکړې مخالفت کوو او ورباندې سخت نهیلي سوي یو. د ترکیې دغه عملیات د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو همکاران په خطر کې اچوي، د داعش د زندانونو د کمپونو امن ته خطر پېښوي او سیمه به لا بې ثباته کړي. د سوریې لپاره د بشري حقونو د سر ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې تر پرون ماخوستنه د ترکیې ځواکونو د سوریې په شمالي شهر راس العین او تلابیاسکي وکلي ونیول. د چین او هندوستان رهبرانو ژمنه وکړه چې د افراطیت پر وړاندې په مبارزه کې به په خپلو کې همکاري کوي. د چین او هندوستان مشرانو په داسې حال کې په یو غیر رسمي سرمشریزه کې خبرې وکړې چې د کشمیر په لانجه کې د پیکینګ لخوا د پاکستان د ملاتړ له کبله کړکیچ زیات سوی دی. د چین ولسمشر شی جینګ پینګ او د هندوستان صدر اعظم نریندر مودي پرون جمعه د هندوستان په ماما لاپورام ښارګوټي کې سره وکتل. چین د نوی ډیلی پر هغه اقدام انتقاد کړی چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر څخه ځانګړی موقف واخیست. د اګست میاشتې د پنځمې د دې پریکړې له مخې د هند تر ولکې لاندې جموں کشمیر به تر ډیره د مرکزي حکومت لخوا اداره کیږي او کورواکي تر ډیره ختمه سوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سلیوان یې د مسکو لپاره د واشنگتن د نوي سفیر په توګه غوره کړی دی. که سلیوان د مشرانو جرګې له خوا تایید سي، د جان هانسمن پر ځای به په مسکو کې د امریکا سفیر وټاکل سي. هانسمن په اگست میاشت کې په داسې حال کې استعفا وکړه چې ویل کیږي هڅه کوي په خپل ایالت یوتا کې د والی په توګه واک ته ورسیږي. سلیوان به په داسې حال کې د سفیر په توګه خپل دنده پیل کړي چې د واشنگتن او مسکو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسیدلی دی. د امریکا دفاعي چارواکي وایي سعودي عربستان ته به نور پوځیان او پوځي تجهیزات ولیږي. دا په اصل کې ده چې تیره میاشت د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو لویه حمله سوې وه. واشنگتن او ریاض ایران په هغه حمله کې دخیل بللې، خو ایران دا تور رد کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت د سرچینو په حواله په خبرو سو راپورونو کې ویل سوي چې سعودي عربستان ته به اضافي ځواکونه د هوایي دفاع د پټرویټ سیستم دوی بیټرۍ او یو بشپړ هوایی دفاعي سیستم ولېږل سي. و بجې او شپږ دقیقې او شل ثانیې سوې. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري په داسل کې چې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون یو بل چارواکي د فوټبال له اړوندو فعالیتونو منع کړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د دوی کارونه په عادي ډول مخ ته روان دي.
تیمای مو حضور پیدا کړل، خوشبختانه نتایج قناعت بخش هم داشته.
نړیوال بانک په افغانستان کې د برېښنا د تولید له پروژو سره مالی مرسته کوي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي
بانکی ګارانټي په برخه کې به هم دغه پیسې څخه کار وکړل شي تر څو دوی وکولی شي د کمپنۍ چې هغه خپل پیسې چې په بانک ګارانټي کې دي په بیا رغونه کې او یا هم په نوي رغونه کې ولګول.
د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. په بهرنیو راپورونو کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت له ترکیې غوښتنه وکړه د سوریې په شمال کې خپل پوځي عملیات بند کړي. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې تر اونۍ بجو اوریدلی سي. د خبرونه د سر موضوع اخلو. په اصل کې چې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون یو بل پخوانی چارواکي د 15 کلونو لپاره د فوټبال لاړوندو فعالیتونو منع اعلان کړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د دوی فعالیتونه له کوم ځنډ او خند پرته مخته روان دي. فیفا تر دې مخکې د فوټبال فدراسیون رئیس کرام الدین کریم هم د فوټبال د شیزنه لوبغاړو په جنسي ځورونه تورن کړی دی. فرشته جلالزی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي وایي چې د دې هیواد د فوټبال د نجونو او هلکانو ملي لوبډلو په 2019 میلادي کال کې تر هر بل کال زیات بهرني سفرونه کړي دي. د فوټبال د فدراسیون سرپرست مشر یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې د فوټبال نړیوال فدراسیون یې کلک ملاتړ کوي. کارګر پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې څرګنده کړ چې کارونه په منظم ډول روان دي.
نورمال کارای مو مطابق به
زموږ کارونه نورمال روان دي. په 2019 میلادي کال کې موږ په ټولو بهرنیو پروګرامونو کې ګډون درلود. زموږ لوبغاړي په نړیوالو میدانونو کې ولوبېدل. دا په داسې حال کې ده چې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا پرون د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پر مخکنی سکرټر جنرال سید علي رضا اقازاده بندیز ولګاوه. د یادونې وړ ده چې علي رضا اقازاده سره له دې چې د فدراسیون د سکرټر جنرال له چوکۍ تر لرې کېدو وروسته د افغانستان لوی څارنوالۍ ممنوع الخروج اعلان کړی و، د آسیایی فوټبال د کنفدریشن د اجرایه کمیټې برحاله غړی و. فیفا په یو بیان کې وویل چې اقازاده د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې له غړو سره د جنسي زور زیاتی په مخنیوي او خبر ورکولو کې ناکام شوی دی. فیفا ویلي چې اقازاده خبر و چې د فدراسیون مخکنی مشر کرام الدین کریم له یو شمېر نجونو فوټبالیستانو سره زور زیاتی کاوه، خو خاموشي یې غوره کړې وه. په بیان کې لیکل شوي د فیفا د اخلاقي اصولو خپلواکي کمیټې ته په څېړنو کې څرګنده شوي چې د افغانستان د فوټبال د نجونو د لوبډلې څو غړو اقازاده ته شکایت کړی و او ادعا یې کړې وه چې مخکنی رئیس کرام الدین کریم د 2014 او 2013 میلادي کلونو ترمنځ په مکرر ډول جنسي زور زیاتی ورسره کړی دی، او دا هغه وخت و چې اقازاده د فدراسیون د سکرټر جنرال په چوکۍ کار کاوه. فیفا پر قضا ده لزر ډالر جریمه هم لګولې ده. د 2013 میلادي کال په نومبر میاشت کې د برېټانیا ګارډین رسپانې و مخاله خبر کړ چې په حق کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د ملي لوبډلې یو شمیر غړو د فدراسیون مخکنی مشر کرام الدین کریم او یو شمیر نور مسؤلان په جنسي بد اخلاقی او زور زیاتی تورن کړل. د دې ادعا تر خپرې دوه ورسته فیفا کرام الدین کریم جریمه او د عمر لپاره له فوټبال منع کړ. د افغانستان ولسمشر وویل چې دا مسأله به جدا وڅېړل سي. د کرام الدین کریم دوسیه لوی څارنوالۍ ته رسېدلې ده، خو دا لا نه ده څرګنده چې څه وخت به محکمې ته ولاړ سي. په رسنیو کې وخت نا وخت د دې پروسې د پڅوالي په اړه شکایتونه خپرېږي، خو د افغانستان د فوټبال د فدراسیون سرپرست پرون ازادي راډیو ته وویل چې د څارنوالۍ د فعالیت په اړه ډاډ لري. کارګر وویل چې دوی خپل کار کوي. د افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې یو سیستم رامنځته شوی دی، او کله چې یو چارواکی له دندې لرې شي په دې معنی نه ده چې د فدراسیون کار خټه سو. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون سرپرست مشر وویل د هلکانو د فوټبال ملي لوبډله هڅه کوي چې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو ته چې په 2022 میلادي کال کې پلان شوی لار وباسي. یوسف کارګر وویل د نجونو ملي لوبډله به د سه شنبې په ورځ د دوستانه مسابقو لپاره کویت ته ولاړه سي. په همدې حال کې فیفا وایي دوی به د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې د یو شمېر غړو د ادعاو څېړنې ته دوام ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نړیوال بانک افغانستان ته نږدې 100 میلیون ډالر مرسته او پور ورکوي چې د برېښنا د تولید پروژې ورباندې تطبیق کړي. په دې اړه احمد تکل د برېښنا شرکت لویان وحید الله توحیدی سره مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې دغه مالی مرسته به پر کومو پروژو ولګول سي.
نوې مرسته چې په نظر کې نیول شوې دي څو برخو ته پېشنهاد دي. یو دا چې د کجکی دویم بند چې 100 میګاواټه د تولید ظرفیت لري، یو 27 کمپنۍ هم دا اوس پی کار کوي. د دې لپاره چې موږ د برېښنا کندهار ته هم انتقال کړو، د وسنۍ لاین د دې ظرفیت لري، او احتمالا د دې لاین په نوي جوړښت باندې د دې پیسو البته مصرف شي. د دې تر څنګ د دې د 27 کمپنۍ د بانکي ګارنټي په برخه کې به هم د دې پیسو څخه کار وکړي چې تر څو یو کول شي د کمپنۍ چې هغه خپل پیسې چې په بانک ګارنټي کې دي په بیا رغونه کې او یا هم په نیو رغونه کې ولګوي. د دې تر څنګ د درونټې د برېښنا د بند بیا رغونه چارې به هم د نړیوال بانک په برنامو کې دي چې د دې د بیا رغونه او د دې د ظرفیت د لوړولو په برخه کې با دوی د افغانستان برېښنا شرکت سره مرسته وکړي تر څو وکولو شو موږ د درونټې د برېښنا د بند ظرفیت لوړ او د وسنۍ تولیدات څخه د تولیدات ډېر پامدار په شمال کې د مزار د غازو د برېښنا د تولید په برخه کې د بیات پاور سره به د هم اتسنګ دغه مرسته طرح شوې چې موږ وکړو چې دوی دغه ګارنټي په برخه کې باقي ګارنټي برخه کې د دغه پیسو څخه هغه ته هم کار وکړل شي.
توحیدی صاحب زستا سول خبرو داسې پوښول م چې دا به د هغو پروژو په بیا رغونه باندې د پیسې لګول کیږي چې لا د مخه شته او په افغانستان کې مخکې فعال دي، خو په دې مرسته باندې به د دوی د ظرفیت په لوړولو کې د پیسې به پیو لګول شي. سوال مې دا و چې 100 میلیونه آیا دومره پیسې دي چې د نویو پروژو یا د برېښنا د نویو بندونو پر جوړولو باندې ولګول شي؟
کجکی تو نوې پروژه ده تر اوسه پورې، یعنی کجکی په خوا 10 میګاواټ تولید درلودل. د ایسایډی په مرسته دغه مرسته یو 50.5 میګاواټ ته ورسېدل. دا غي تر څنګ 100 میګاواټ په ظرفیت نوې پروژه ده چې کجکی تو باندې کار روان دی چې دا به 2021 تر اخره پورې دا ګډه غیسن ته وسپارل شي. د دې برېښنا د انتقال لپاره نوې لاین ته ضرورت لرو، بل سرکټ چې هغه قندار ته ورسې چې دا به تر 50 میلیون ډالر پورې باید لګښت ولري چې دا 200 کیلومتره مسیر دی او دغه مسیر باندې به دغه پیسې ولګېږي. یعنی دا نوې پروژه ده. همداراز د ګازو پروژه چې ما مخکې دا هم نوې پروژه ده. تاسو پوهیږئ د افغانستان پوتنشلونه یا هم منابع په هر ولایت کې ځانګړي دي. د المر پوتنشال یا فرصت لرو
بله
د غاز او شتا د باد شتا د اوبو شتا یعنی کمو ک د برېښنا د تولید په برخه کې چې د المریز برېښنا په برخه کې دغه مصرف کړئ شي ډېر ژر او ډېر مثبت نتیجه به د دستم لپاره ورکړي خو تاسو پوهیږئ که لوړ سطحه باندې بندونه جوړیږي چې د تولیدات لوړ وي او یا هم موږ وکولی شو چې تر 300 میګاواټ پورې دغه مصرف دغه برېښنا تولید شي طبیعي ده چې بیا 100 میلیونه هغې ته بسینه نکړي
د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدي و چې د افغانستان سره د نړیوال بانک د 100 میلیونه ډالرو مرستې په اړه خبرې کولې چې ویل کېږي تر ډیره به د برېښنا د تولید پر پروژو په دغه هیواد کې ولګول سي او اوس به صفي الله ستانکزی راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي
واشنگتن ټایمز ورځپاڼې په دې اړه یوه مقاله لیکلي چې اوس له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره مناسب وخت نه دی د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو ښه وخت کې د طالبانو له استازو سره د لیدنې د لغوه کولو پریکړه وکړه په دوام کې راغلي چې په سیمه کې د چین او روسیې زیاتېدونکي نفوذ او هم د امریکا او ایران کړکیچونو ته په کتو په افغانستان کې د امریکا حضور تر بل هر وخت زیات مهمه شوی دی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا د پنجشنبې په ورځ په میناپولیس کې خپلو پلویانو ته وویل وخت یې رسېدلی چې امریکایي پوځیان له افغانستانه خپل هیواد ته ستانه شي واشنگتن ټایمز لیکي متحده ایالتونه په 1990 کلونو کې د سیمې د یوازې پریښودو خواشینونکی تاریخ په یاد لري د هغه وختو چې د شوروي له پوځ سره د افغانستان تر جنګ وروسته د قدرت خلا رامنځته شوه او د کورنیو جګړو په دوام کې د طالبانو ډله پیدا شوه د ورځپاڼې په لیکنه طالبانو افغانستان د تروریزم په یو روزنځای بدل کړ او تر څنګ په افغانستان او منځنۍ اسیا کې لا هم د داعش او القاعده شبکې تروریستي ګواښونه موجود دي نو د واشنگتن ټایمز د دې مقالې لیکوال استدلال کوي چې اوس وخت له افغانستان په بیړه وتل او د دغه هیواد یوازې پریښودل تروریستي او رانکار ډلې هڅوي او دا ډلې به د امریکا دا کار د ځان لپاره یوه لویه بریا وبولي وال سټریټ جرنال ورځپاڼې هم په یو مطلب کې د افغانستان په جګړه باندې تمرکز کړی دی دا مقاله د امریکا د پوځ متقاعد ډګروال ګاری ریش لیکلې دغه پخوانی امریکایي پوځي لیکلي د د پاور د ویتنام جګړې امریکا ته وښودل چې له دې وروسته به بې پایه جګړو کې ښکېله نه شي په خاصه توګه هغو هیوادونو کې چې ډیموکراتیکې پروسې پیاوړي نه دي د وال سټریټ ژورنال په دې مقاله کې د افغانستان د فرهنګي او قومي جوړښتونو او تاریخ یادونه شوې ده په دوام کې بیا دا راغلی چې با نفوذ خلکو له بېوزله خلکو په جنګونو کې کار اخیستی ځکه د خلکو تلفات په دې پلمه دلته د توجیه وړ ګڼل کېدای شي چې ګواکې خلک په خپله خوښه په جګړو کې برخه اخلي د اکتوبر په 1 د طالبانو پر رژیم باندې د امریکا د بریدونو د پیل 13 کاله پوره شول امریکا په دې اوږده جګړه کې نږدې 2400 پوځیان له لاسه ورکړي او 1000 میلیارد ډالرې لګولې دي په امریکا کې بیلابیل خلک په دې باور دي چې دا جګړه باید پای ته ورسول شي خو پینټاګان د امریکا د دفاع وزارت او سپینه ماڼۍ له افغانستانه د پوځیانو هر ډول وتل په شرایطو پورې تړلې بولي امریکا تر اوسه پورې له افغانستانه د پوځیانو د وتلو لپاره هیڅ تاریخ نه دی ټاکلی
د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله اوري په افغانستان کې د سهار 8:03 سوې
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي
د زابل شاجي ولسوالۍ څخه د نورې سلطاني په نامه ورېدونکو په خپل سیمه کې کلی پر دې پال او د دې هواد دشمنان د انتخاباتو په مخنیوي کې پاتې راغلل اوس د دې پروسې په سید تبلیغاتو لاره غواړي چې خلکو ته انتخابات به تباره وشي عزیز زابلی لزنزیر لیکلي د ټاکنو خپلواکي میسن باید ولسته په دې حق له توضیحات ورکړي چې د کوم هوادونو لخوا د رايو پر زیرمتون یا سرور د انټرنیټي حملو هڅه کیږي فضل کریم درویش د پکتیا له ځزی اریوب نه لیکلي د سوري د خبرو دی بیا پیلېدو په تمایو قهرمان له هلمند لیکلي هغه طالبان چې سوله نه کوي او د پردیو په خوله افغان وژنه جهاد بولي د دې ولس په درد نه خبر دي او د دې ولس باندې هیڅ سره هم نه لري نیک محمد قراندوست له کندهار نه لیکلي د کندهار په شونځو کې د کتابونو ستونزه استه زده کوونکي کتابونه نه لري د پوهنې وزارت د غستونځي ته پاملرنه وکړي. حمیدې له کلات نه لیکلي چې امریکایي ځواکونه بیا هم له افغانستان ووځي، بیا هم د افغانستان پر خاوره جنگ دوام لري، ځکه چې طالبانو جنگ له افغانانو سره دی، افغان وژنه او د افغانستان ورانول یې هدف دی. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي د پاکستان قونسلګری خلکو ته صادقانه خدمت نه کوي، مرکزي چارواکي دې ستونزې ته پاملرنه وکړي. خپلواک صافي د لغمان د علي شنګ ولسوالۍ څخه لیکلي، وروستیو بارانونو او سیلابونو په علي شنګ ولسوالۍ کې د قانونو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي. دولت باید د دې قانونو د لاسنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځدی اریوبه په بل پیغام کې لیکلي، د جلغوزو د موسم پر رسیدو سره بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو په برخه کې باید اسانتیا زیاته سي. او عبدالواحد مدقیق له لوګر نه لیکلي، سږ کال په لوګر کې د انګورو حاصلات زیات و خو بازار یې نه درلود، باید حکومت ممیز خونی خلکو ته جوړ کړي. او سم یو بهرنی مسله تعقیبوو. د سوریې په شمال ختیځ کې د امریکایي پوځیانو پر یوه پوسته د ترکیې له خاورې د توپ ډزې سوي دي. د امریکا دفاع وزارت پرون جمعه هغه مخکینی راپورونه تایید کړل چې پکې ویل سوي کوبانی ښار ته نږدې یوې چاودنې دغې پوستې ته ټکان ورکړی دی. دا په یوه کړکیچنه سیمه کې د امریکایي او ترکي ځواکونو ترمنځ د کړکیچ خطر څرګندوي. د امریکا د دفاع وزارت ویان تورن بروک دیوالت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چاودنه د پوستې په 200 متره کې سوې ده. د هغه په خبره ترکان پوهیږي چې په سیمه کې امریکایي ځواکونه حضور لري. د امریکا د دفاع وزارت ویاند وویل کوم سرتیری ته یې زیان نه دی اوښتی او تر پیښو وروسته له کوبانی شرط څخه نه دی وتلی. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان تر پیښو وروسته ټینګار وکړ چې ترکیه دې هڅه وکړي په سوریه کې دیره هیڅ کوم امریکایي سرتیری ته خطر پیښ نه کړي. دا پیښه په داسې حال کې چې ترکیه په سوریه کې د کورد جنګیالیو پر خلاف خپل پوځي عملیات شدید کړي دي. دغه جنګیالي د امریکا د متحده ایالاتونو متحدان ګڼل کیږي. بل خو د امریکا دفاع وزارت د سوریې په شمال کې د کورد ملیشه ځواکونو پر ضد د ترکیې له پوځي عملیاتو سره په زغرد مخالفت څرګند کړ. فرشته جلالزی او نورو تفصیل.
د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر له ترکیه غوښتنه کړې چې په سوریه کې پوځي عملیات بند کړي. د امریکا دفاع وزیر پرون د ترکیه د دفاع وزیر خلوصي اکار ته ټلیفون کړی او خبرې ورسره کړې دي. د امریکا د دفاع وزیر له ترکیه لوري غوښتنه کړې چې د سوریه په خاوره کې د خپل عملیات ژر تر ژره بند کړي. په سوریه کې د ترکیه د پوځي عملیاتو له پیل راهیسې دا د امریکا تر ټولو څرګند مخالفت دی. ترکیه د اکتوبر په 9 د سوریه په شمال کې پوځي عملیات پیل کړل. دا عملیات د هغو کورد ملیشه ځواکونو پر ضد کمپاین بل سوی چې په وروستیو 5 کلونو کې په سوریه کې د داعش پر ضد جنګېدل او له امریکا سره یې اتحاد درلود. د امریکا د دفاع وزارت ویان جاناتن هوفمن پرون وویل چې د دفاع وزیر مارک اسپر خلوصي اکار ته په وضاحت ویلي چې واشنگټن په سوریه کې د ترکیه له پوځي عملیاتو سره مخالفت لري. د امریکا د دفاع وزارت ویان په یو بیان کې چې پرون یې خبر کړی ویلي چې په سوریه کې د ترکیه پوځي عملیات هغه پرمختګ چې د داعش پر ضد په پوځي عملیاتو کې شوی متضرروالی سي. د امریکا متحده ایالات اوسمهال په سوریه کې زر پوځیان لري. د پینټاګون ویان ویلي چې د امریکا دفاع وزیر تاکید کړی چې ترکیه باید خپل پوځي عملیات د دې لپاره هم ودروي چې په سوریه کې میشتو امریکایي ځواکونو ته ضرر ونه رسیږي. د پینټاګون ویان ویلي چې د امریکا د دفاع وزیر ترکیې لوري ته څرګنده کړې چې واشنگټن له انقرې سره خپلو اړیکو ته ارزښت ورکوي، خو په سوریه کې پوځي عملیات حتی د انقرې لپاره جدي عواقب درلودلی سي. امریکا او ترکیه دواړه د ناټو غړي هیوادونه دي. د امریکا د دفاع وزیر د ترکیه د دفاع له وزیر سره په ټلیفوني مکالمه کې په سوریه کې د خپلو میشتو عسکرو په اړه شدیده اندېښنه څرګنده کړې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
نا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
تاسو ازادي رادیو ته غوړیست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د پروان امنیه قومندان وایي چې په سالنګونو کې د برېښنا ستنو یا پایو د تخریب په تړاو شپږ مشکوک کسان نیول سوي دي. په فرا ولایت کې د جګړې او سیلونو له کبله بې ځایه سو کورنۍ ویلې چې عاجل مرستو ته اړتیا لري. په دسل کې چې د سوریې په کورد میشتو سیمو کې د ترکیې پوځي عملیات په شدت روان دي، امریکایي چارواکو له ترکیې د دغو پوځي عملیاتو د بندولو غوښتنه وکړه. د چین او هندستان رهبرانو ژمنه وکړه چې د افراطیت پر وړاندې په مبارزه کې به همکاري کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سلیوان یې د مسکو لپاره د واشنگټن د نوي سفیر په توګه غوره کړی دی. د امریکا دفاعي چارواکي وایي چې سعودي عربستان ته به نور پوځیان او پوځي تجهیزات واستوي. تب دسل کې د چې تیره میاشت د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو لویه حمله شوې وه. د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل لوستلی سي ازادي راډیو ډاٹ کام. د 2019 میلادي کال د نوبل د سولې جایزه پرون په اوسلو کې د ایتوپیا یا حبشي صدر اعظم ابی احمد ته ورکړل شوه. دته دغه جایزه له ګاونډي هیواد ایریتریا سره د شخړې په حل کې د رول لوبولو له کبله ورکول شوې ده. نور لیسمت څاروان.
د سشکل د نوبل د سولې جایزه د ایتوپیا صدر اعظم ابی احمد علي وګټله. د ناروی د نوبل د سولې کمیټې پریکړه کړې ده چې د نوبل د سولې جایزه د ایتوپیا صدر اعظم ابی احمد علي ته د سولې لپاره د هلو ځلو په خاطر ورکړي. ابی احمد له ایریتریا سره د ایتوپیا د سولې په برخه کې هڅې کړې او له همدې کبله د دې جایزې ګټونکی بلل شوی. ابی احمد د 2013 میلادي کال په اپریل کې د ایتوپیا صدر اعظم شو. له ایریتریا سره سرحدي اختلافات حل، د سولې تړون لاسلیک او سیاسي بندیانې ورخوشې کړل. دی په ایتوپیا کې د ښځو د حقونو او پرمختګ لپاره د کار په خاطر هم ستایل شوی دی. ایتوپیا او ګاونډی ایریتریا له 1998 تر 2000 میلادي کال پورې په جنگ کې ښکېل ول او وروسته یې هم اړیکې کلونه سړې وې. د نوبل کمیټې په اوسلو کې اعلان وکړ چې ابی احمد د سولې نوبل ګټلی او شاوخوا $900,000 جایزه هم ورکول کیږي. ابی احمد 43 کلن دی او له دې مخکې د ایتوپیا په پوځي او استخباراتي برخو کې کار کړی دی. ایتوپیا د افریقا په شمال کې پروت دی او څه باندې 3 میلیونه نفوس لري. د سولې د نوبل د جایزې لپاره سږ کال 301 تنه کاندیدان وو چې له ابی احمد وروسته یې ډېره مستحقه د اقلیمي چارو فعاله ګریتا توبنرګ بلل کېده. ابی احمد علي ته به د سولې جایزه د سږ کال د دسمبر په 10 چې سویډني مخترع او د نوبل د جایزې مؤسس الفرد نوبل له مړینې سره برابره ده په یو لړ مراسمو کې په اوسلو کې ورکړل شي. الفرد نوبل د باروتو مخترع و چې په 1995 میلادي کال په حق رسیدلی دی، خو ابی احمد علي په 2013 کال په ایتوپیا کې د ټولنیز عدالت او مدني حقونو د ارتقا او د سیاسي اقتصادي شرایطو له شکولو سره په خپل پلان مرسته وکړه او د ایتوپیا صدر اعظم وټاکل شو. د مخکې تر دې چې سیاسي ډګر ته راووزي د خپل هیواد د پوځ د استخباراتو مامور و. روسته د ایتوپیا پارلمان ته بریالی شو او په تدریج د ایتوپیا د خلکو د دیموکراتیک جبهې ګوند مشر شو.
د اسمت سروان په راپور کې مو وردل چې د نوبل د 2019 د کال د سولې جایزه د ایتوپیا صدر اعظم ته ورکړل شو.
د ژوند رنگونه
اج سیب ستانم څه دی او څه کاروبار کوي؟
مانو مایت لا دې دا انار خرڅو باندې واره خپل
انار دې دا څنګه انار دې خپل دې رانیولې دې باغ یې لري په دیاړه راتوه
یار انولې مې دې
او په څو دې رانیولې دې اوسې په څو خرڅې
یار په یم رانیولې دې
په یار روپې دې من رانیول او اوسې په څو خرڅې
وځه په سلور کوې څو کې نه غواړي
ولې نه غواړي
نه غواړي
نو خراب خو بم نه انار خو دې سم نه ولې ولې نه غواړي
نه غواړي خدا غلې چې خپل وینې
نه اره ورځي بازار داسې دې کڅنګ دې څنګه دې
غواړي اره ورځي دا رقم
او او بازار څنګه دی یا دې څنګه دی د ورځې 100 روپۍ ګټه
نه مې ګټه غي سل وګټو غي 250 کوله
سوای او نور څه کاروبار سره کوي څومره ماشومان لري څومره څه ځای دی چیرې دی
ځنه د دروازې سره
دغه دروازې سره ماشومان لري څومره ماشومان لري دغه د کورینې لپاره دغه ډور دغه شي چې ګټه در بسی زیری دغه
یا نه بسی
شه نو غاړي سبا یڅو سي صافه نظر باندې تر څو خلک
په نظر دا باندې وڅ چې دغه ته نور خور کړو وسی خو راني په سراي کې گراني دي دلته په یڅو نه خرچېش
څنګه په سراي کې گراني ده مثلا تر اتوای
په سراي کې ده گراني دي په سراي کې دا زموږ شاویار په راني سو دلته پاتیا او کو یڅو کنه غو
نو ته وای چې باید څنګه وڅ
نو وای چې موږ وای چې په سل ووځي موږ ته برابر شلې په منو کې پاتېش
او راتوای چې نور خلک څنګه دي د کار زمينه نور ته برابر سوي ده نه ده برابر سوي دلته
او ولکه نور ماته مال میژنو نو زه څه باندې چې سره بخپل ریړی د ګلی
غشتنه دې څه د غواړي څه
غواړي دا چې دایا ډوډۍ ماشام پیدا کو ساره پیدا کو ماشام اوخر سار بیا څه خو
خیر څه
ها و
تور دی ودان څه خیر
د ژوند رنگونو دا برخه په اورزګان کې د ازادي رادیو خبريال برابر کړې و اوس محمد جعفر احمدي دویمه نیم ساعت سهارنی